یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه غرمه مو په خیر د ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه وروستۍ مطالب راټول کړي او پایلې به په خبرونو وکړو. تمدا د روان نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان په مسکو کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازی ازمیر کابلوف وایي یا د غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او دیوناما مشري پکتیکا ته په سفر کې د تیر دوبی له زلزله ځپلو کورنیو سره لیدلې دي. یوناما پر خپل ټوټر پاڼه د دې سفر عکسونه او ځینې جزئیات خبرې کړې دي. د بیان له مخې ملګرو ملتونو او نورو خیریه موسسو جدي هڅه روانه کړې ده چې د ژمي په درشل کې اړمنو خلکو ته خواړه او نور اړین مواد ورسوي. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربا استرالیا سره مخ دی. دوی لوبه د اډلیډ ښار په اوال استډیوم کې ده. دا د روان نړیوال جام د ګروپي دور وروستۍ لوبه ده. افغانستان تر دې مخکې څلور لوبې کړې دي. دوه لوبې د ایرلند او نیوزیلند په وړاندې د باران په سبب لغوه شوې. د انګلستان او سریلانکا په وړاندې خپلې لوبې وبایللې. استرالیا ته په لوړ توپیر د دوه لوبې ګټل ځکه مهم دی چې نیمه پایلوبه ته د وتلو لپاره یوازینی ښه چانس ده. اخوا د ایرلند او نیوزیلند ټیمونه هم نن سره مخ شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې د دغه ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پاکستان پوز لاس لري. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر په ټویټر په یو ویډیو کې ویلي دي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا سناولا په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري. خو رنا سناولا پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون وطن ټپیان او یو تن ووژل شو. او اسرائیلی ځواکونه د پنجشنبه په ورځ د لږ تر لږه څلور فلسطینیان ووژل. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې یو فلسطینی چې یو پولیس یې په چړې وهلی په ختیځ بیت المقدس کې وژل شوی او درې نور فلسطینیان په لویدیځه غړه کې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. اسرائیلي الوتکو نن سهار د غزې په تړنګ کې څو ځایونه هم بمبر کړي دي. د راپور له مخې تر دې برید مخکې د پنجشنبه په ماښام یو توغندی د فلسطین له لوري د اسرائیلو په لور توغول شوی و. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو: تمدا په روانه میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شي، خو طالبان ورته نه دي دعوت شوي. خو له دې سره سره دوی ورته خوشبینه دي.
غونډو هرکلی کوسی دی افغانستان په قضیه کې د همکارۍ لپاره وی او د افغانستان له خلکو د آبادۍ او تجارتي موضوعاتو.
نورستان کې خلک د ژمي د سپنتوکو د اخیستلو لپاره خپل مالونه خرڅوي. په سویلي کندهار کې مو د هغو نجونو سره خبرې کړې چې لاسي صنایع جوړوي. د پاکستان پر مسلې به هم تم شو. همدارنګه باید یادونه وکړم چې په دوی منی مای کې درته د روغتیا د ژوند پروګرام لرو. نو مرسته
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشي. تمه ده د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یا د غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. اخوا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشوف اندېښنه ښیي چې شاید ترهګر له افغانستان د مرکزي آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. جزئیات بعد امید سهری ملنا پا دی رپور کی وارو.
روسیا غواړي د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه یو غونډه وروبولي. د روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف لقول لري کې دا غونډه د مسکو د مخکنیو ناستو دوام دی، خو دا ځل په دې توپیر چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د دې چارچو په مخکنۍ غونډه کې چې د 2020 کال په اکتوبر کې شوې وه طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. اوس زمیر کابلوف وایي روسیا، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به د دې غونډې ګډونوال وي. د مسکو چارچو په مخکنیو غونډو کې د افغانستان په امنیتي، بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت بحث شوی و. د تیر کال په اکتوبر کې د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د کېدو په اړه لا هم وروستي معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو له جوړېدو یې هرکلی کوي.
افغانستان په قضیه کې د همکارۍ لپاره وی او د افغانستان خلکو د آبادۍ او د تجارتي موضوعاتو کې د سہولتونو د ایجاد لپاره وی د دې مغار کلی کو.
روسیا داسې مهال په خپل هیواد کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکوي چې آن واکته د دې ډلې له رسیدو وړاندې هم په ډیرو مجلسونو کې د دوی کوربتوب کړی. هاخوا بیا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشیف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اندېښنه ښودلې چې ښایي د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو غړي چې د ده په خبره اوس په افغانستان کې دي د کډوالو په نوم د مرکزي آسیا هیوادونو ته ننوځي. پتروشیف پرون پنجشنبه د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې اقتصادي ناورین له دې هیواده په ډله ییزه توګه د افغانانو مهاجرت ته زمینه برابره کړي او دا ګواښ زیاتوي چې شاید په دوی کې ترهګر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څوک نشته چې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ویلي وو د داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. روسیو کې د پاکستان په ګډون د افغانستان نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نیمایي ولایتونو کې نن د واورو، بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د بارانونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ډېرې مرګ ژوبلې او تاوانونه واړول. په همدې حال کې د ټولګټو وزارت ډاډ ورکوي چې د اورښتونو له کبله به لارې نه بندېږي. تفصیل به د اسمت سروان واورو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په ولس مرکزی او شمالي ولایتونو کې د واورې، بارانونو او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پنجشیر، پروان، بامیان، میدان وردک او دایکنډي ولایتونو کې د واورې شدید باران او سیل اټکل کوي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له خبر پاڼې سره سم چې پرون پنجشنبه خبره کړې، نن جمعه به په ولس ولایتونو کې خلک د شدید ورښت شاهدان بي. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت ویندوی عبدالحمید مصبا وایي چې وزارت خلکو ته د لارو د نه بندېدو ډاډ ورکوي ځکه چې تر ژمي وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی. د همداراز ویل چې له تیر ماښام څخه په سالنګونو کې د واورې ورېدا پیل شوې ده.
ټولې لوی لارې د هیواد د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او موږ د ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی مخکې له مخکې د ژمي تر رسیدو د لارې په اړه باندې موږ پوره چمتووالی لرو او د اسې په زر نقاطو ریاست هم پوره امادګي لري او ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله سستون زبه د لوی لارو او زموږ مربوط سیمو کې نوي موږ پوره بشپړ چمتووالی ورته لرو. او د سالنګ په اړه به دومره وایم چې په سالنګونو کې زموږ د خپل پلان سره سم هر ورځ کار روان دی.
سږ کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د توقع خلاف په دوبی کې شدید بارانونه وشول چې په نتیجه کې سیلونه راغلل او لکبلې سلګونه کسان مړه او ډیر مالی زیانونه پیښول. د دغه سیلونو لکبله ډیر مرشوبله او مالی تاوان د کندهار، غزنی، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو اوسیدونکو ته واوښت. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به لسو تر څلوېښتو ملي مترو پورې باران او له پنځو تر پنځلس سانتي مترو پورې واوره ووري.
د پامیانو او دایکوندی ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د خړو نړیوال پروګرام لخوا د بیکیفیت مواد لویشه شکایت کوي. د دوی په خبره دغه مرسته شوی مواد ډیری وړدي چې ډوډۍ ترې نه پخېږي او فاسد شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مسؤلونو او په پامیانو ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی سره د مرسته شو موادو کیفیت ته جدي پام شوی دی.
حسین د بامیان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی ویل د سره مرسته شوي ځینې مواد د استفادې وړ نه دي. د حسین په خبره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی له خوا چې خوراکي مواد ترلاسه کړي وړی چینج لري.
ما حدود 3 روز
پیش زیرا زوران دی چې دبليو اف پی لخوا کومه سروي شوی و نور موارد یې خو خو اړو کې ستونزه و. ډوډۍ خراب او تور ده. د اړو په منځ کې چنجي دی، هیڅ ترې استفاده نه کیږي.
شخ شخ شوه کې هیڅ قابل استفاده نيسته.
حسین ویل دی مخکې چې کوم مواد ترلاسه کول کیفیت ښه و. د بامیان ولایت یو بل وسیدونکو چې د امنیتی ستونزو لامل نه غوړي نوم یې پراپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو سره ورته ستونزه شریکه کړه.
ای مواد اکثریت فاسد هست.
دغه مواد ډیر خراب دي. دغه وړونه دوی نه پخېږي. بامیان ولایت کې ډیر خلک له تنور نه استفاده کوي. دغه وړو په تنور کې د پخېدو وړتیا نه لري.
قابلیت نان شدن در تنور نه داره.
نو موږ غواړو چې چارواکي په دې برخه کې پام وکړي. د دایکوندی ولایت ځینې اوسیدونکو هم د دبليو اف پی له خوا د مرسته شوې او خوراکي توکو له کیفیت نه شکایت کوي. د دایکوندی ولایت د نیلي خار اوسیدونکو محمد کاظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اور ډیر بی کیفیت دي، مزه یې ډیره خراب ده. بل دا چې چینجی لري اصلا د استفادې وړ نه دي. ځنې خدي خنوري اصلا د استفادې وړ نه دي.
خغلی کاظم په وینا غونډیانو ته هم بی کیفیت مواد ورکړل شوی. د بامیانو دایکوندی ولایتونو اوسیدونکو وایي په ترلاسه شویو موادو کې حبوبات، وړه او غوړي شامل دي چې دا ځلې وړه د کار نه دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې د مرسته شویو خوراکي موادو کیفیت د دوی لپاره جدي مسله ده. د دې پروګرام ویان وحید الله امانی وایي ټول مواد د دوی لخوا تر جدي څېړنې ورزونې ورسته په خلکو ویشل کیږي.
اگر احیانا شوده باشه کې مواد بی کیفیت،
که چیرې هغوی ته بی کیفیت مواد ویشل شي، باید بیرته ترې ټول شي او په ځای سم مواد ورکړل شي. خو په ټوله کې موږ د موادو کیفیت ته ډیر جدي پام کوو او هغه مواد چې له بهره واردېږي یا هم د نه هیواد کې دي د کیفیت ټیسټ کوو.
د خاغلی امانی په خبره هغه کسان چې د موادو لستون سره مخ کیږي باید دوی له ادارې سره پاړی کې شي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان صبور سیغانی ازادي راډیو ته پیولې کلی پیغام کې ویلي چې دوی هم لدی بهیر نه جدید څارنه کوي او هیڅ یو مرسته کوونکی بنسټ ته اجازه نه ورکوي چې په خلکو بې کیفیت مواد وویشي. خود د کندی ولایت د والی وین غزنفر کاظمی بیا د ازادي رډیو پوښتنې جواب نه کړی. ورسته له هغه چې طالبان بیا ځلې په ټول افغانستان واکمن شول او په دغه هیواد کې اقتصادي نورین راغی، د خړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې په میشتنی ډول به 15 میلیون افغانانو سره مرسته کوي. دغه پروګرام دغه شان ویلی چې په 2022 کال کې شاوخوا 21 میلیون هغو کسانو ته چې زیانمن او د خړو له نه خوندیتوب سره مخ دي په ټول افغانستان کې مرسته کړي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس با غونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په عمران خان باندې په بریټ کې حکومت او پاوز خکیل بللې. کڅم پاوز لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د کورنیو چارو وزیر تر پلټولو وړاندې د تورونو لګول غندلې دي. پرون په پنجاب کې پر پخواني صدر اعظم عمران خان بریدو شو او شپږ کسان پکې ټپیان او یو تن پکې ووژل شو. تفصیل به د سفیولا ستانک زینوار.
د پاکستان حکومت د تحریک انصاف دغه تور رد کړی دی چې پر عمران خان په شوی برید کې حکومتي او پوځي چارواکي ښکیل دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله د نومبر په 3مه ناوخته خبري غونډې ته وویل دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلاتون وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت د صدر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښته.
وفاقي حکومت نه پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے.
حکومت د پنجاب حکومت څخه غوښتي چې د دی پی کې د شفاف پلټنې لپاره دی په سمدستي توګه لوړ پوړو چارواکو په ګډون داسې ډله جوړه کړي چې په شریکه له لومړي سره د دی پی کې داسې پلټنې وکړي چې رڼی وي، د باور وړ وي، چې ولست هر څه څرګند کړي شي. دا له هغه وروسته ده چې د تحریک انصاف یو مسول اسد عمر پر ټوټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثنا الله او میجر جنرال فیصل دي. د پوز لخوا تروسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر کاروان پرون د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو تن ووژل شو او د عمران خان په ګډون اووه تنه ټپیان شول. دې پېښې په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه هم پارولې دي. د مسلم لیګ نون ډلې رهبر او پخواني صدر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بارونی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو سیاستوالو دا پېښه غندلې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر انتونی بلنکن پی او بیان کې ویلي په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار د چټولې غاړې لزغمه کار واخلي. نوموړي ویلي امریکا د یو جمهوري او پر امن پاکستان کلکه ملګری او له پاکستاني ول سره ولاړه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په څو شیبو کې بعد نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو، خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نوی اوریدلی کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده. هلته خبرونه وګورئ، ولولئ او واورئ.
له خبرونو ورآخوا
فارن پالیسی خبرونه تر دې سرلیک لاندې ولیکنه خبره کړې ده. پر تریاکو د بندیز سربیر افغانستان کې د کوکنارو کرکیله وده کوي. دغه لیکنه د فارن پالیسی کلم لیکوالی او آسترالیایي ژورنالیست لین اوډنل کړې ده. وایي د طالبانو د بیا واکمنیدو یو کال وروسته ډیر نشي توکي او لوړه بیې. د لیکوال په باور طالبانو افغانستان له هغې شل کلنې اوږدې جګړې وروسته چې ډېرې برخې د تریاکو او هیروینو له قاچاقه تمویلېده ونیوه. هغه زیاتوي طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا په نشي موادو بندیز ولګو، خو پر ځای په تېر یو کال کې د تریاکو کرکیله او خرڅلاو زیات شو. لیکنه وړاندې وایي دوه نوي راپورونه د امریکایي ډیپلوماټانو هغه ناکامي ښیي چې دوی ونشو کولای طالبان د یوې وسلوالې ډلې څخه په یو دولت واړوي. خبرونه زیاتوي د طالبانو تر کنټرول لاندې سوول کې د کوکنارو کرکیله په ډیر اندازه زیاته شوې ده. د هغه سیمې دي چې وړاندې د طالب وسلوالو د جګړې تود ډګر و. لیکوال اوړاندې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو دفتر په حواله لیکي د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د اپریل په میاشت کې د تریاکو په کرکیلی د هیروینو پر خامو موادو او نور احتیاطي موادو بندیز ولګو، خو دغه بندیز یوازې د کروندګرو لپاره د تریاکو بې ساره لوړې کړي. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو دفتر په وینا همدارنګه ویل شوی دی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنیدو رئیس د کوکنارو کرکیله په سلو کې 2.3 سلنه ډیره شوې ده. سره له دې چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ په وجه 10 سلنه د حاصلات زیانمن شوې دي. د لیکوال په باور د طالبانو د مشر د هغه ژمنې سربیره چې د تریاکو د محوه کولو لپاره یې کړي سیګار د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش ادارې داسې شواهد موندلې دي چې ښایي طالبان په سویل کې د هغو کاروندګرو چې کوکناري کرلي کوم ممانعت نه دی کړی. ایرو ایشیا بیا د روسیا او طالبانو هغه موقتی تړون په اړه لیکنه کړې ده چې د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د دواړو اړخونو ترمنځ لاسلیک شو. خبرونې دغه تړون د طالبانو تر ټولو لوی نړیوال اقتصادي تړون یاد کړی دی. لیکنه وړاندې لیکي پرته له دې اعلان چې روسیا په افغانستان ته غاز، غوړی او غنم ورکوي، د پیسو د ورکړې د سرنګوالي او د قیمتونو جزئیات نه دی پټاګه شوی. خبرونه وایي که څه هم د روسیا او افغانستان د دې سوداګریز تړون ارزښت ډیر نه دی، خو د طالبانو او روسیې دوه اړخیزي اړیکو د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ډیپلوماټیک فرصت دی څو نړیوالو ته وښيي چې ګوښه شوي نه دي. اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکو وایي په پیښو وجمی کې د خوراکي موادو کمی او نشټون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په زموکو ولاړو کوختونه یې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخت واورې لمنځه وړي او دوی خالي لاس پرېښدي. کوم رسته ورسره ونشي نو په ژمي کې به انساني ناورین رامنځته شي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیزمکی لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي شبي ته خالي لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیوا درې اوسیدونکي مساوایي مرکز پارون او شاوخوا سیم اوسیدون کې یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره وستلي او ډېری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي، غنم بیخي خراب شوي دي او جوار هم کومکونه ونه رسیږي. خلک ډیر د ستونزې سره مخ کیږي او ډیر اولګې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي. د نورستان اوسیدونکي محمد نجیب:
موږ ته که زور مرسته ونه شي بیا واوره وریږي، واوره چې راغله بیا زموږ لار بندېږي، چې لارې بند شي بیا د خلکو د مشکلاتونه بېخي زیاتېږي، بیا د خوراکي مواد چې رانه شي د مرګ بس همدغه سبب.
په نورستان کې چارواکي وایي د مرستندوی ادارو په مرسته یې هڅه کړې چې اړو کورنیو ته خوراکي او نور مواد ورسوي، خو دغه مرستې ډېرې کمې دي او د خلکو ستونزې پرې د حل کیږي، نو په کار دي چې زیاتې مرستې ورسره وشي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت اوسیدونکو خلک خاص هم زراعتي ځمکې نه لري او کلری هم ډیر کم دي. سکهال د بارانونو او سیلابونو په وجه کم ځمکو حاصلات هم ختم شوی دي او زمي موسم پر رسیدو دي خلک د خوراکي توکو کمښت سره متوجي دي. د نړیوالو خیریه بنسټونو او ټولنو مغوښتنه ده چې نورستان ولایت رسونو سره په دې سختو شرایطو کې همکاري وکړي.
د نورستان اوسیدونکو د خوراکي موادو لکموالي او د شتوالي څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه تر 92% لوړه شوې ده او زیاتې کورنۍ د لږې جدي ګواښ سره مخ دي.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربا استرالیا سره مخ دی. دا دوی ادالوبه د اډلیډ هارپ په اوفال سټډیوم کې ده. دا د روان نړیوال جام د ګروپی دور روستۍ لوبه ده، دا چې دا لوبه څو وخت پیلېږي، څنګه مخې ته روانه ده، او افغانستان څومره چانس لري چې د دې لوبې په ګټلو سره مخکې لاړ شي یا نه. په دې اړه همدا شیبه په سټډیو کې سره خاطر پردیس وصل دی. په دې اړه به نور جزئیات موږ ته راکړي. پر دې سای پستړې مشي که د لوبي پړه مخ ترستی جزئیات راکړې مهرباني.
ډیره زیاته مننه. زه به پیل لدی وکم چې تاس افغانستان وګټاو د توپ اچونې پریکړه وکړه. عثمان افغانستان د توپ اچونه کوي د استرالیا په وړاندې. دا لوبه داسې مهال پیلېږي چې افغانستان دغه لوبه په دغه جام کې ورستۍ لوبه ده، او د دغې لوبې سره به د افغانستان سفر د کرکټ څلوریز نړیوال جام کې پای ته رسیږي. ما د کرکټ له مسؤلینو سره خبرې وکړې. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې مونږ د دغه جام لپاره پوره چمتووالی درلود، خو دوه لوبې د باران له امله لغوه شوې، او د دې ترڅنګ ځینې نور هغه موارد و چې مونږ په دغه جام کې د مخکې تګ لپاره خپل هغه ډیری چانس له لاسه ورکړ. ښاغلي وتک وویل دغه جام نه وروسته به بیا مونږ خپل لوبډله سریلانکا ته د 350 ورځو لوبو لپاره هم واستوو. خو مهمه خبره دا ده چې اوس افغانستان په دغه جام کې څومره مخکې تک چانس لري، اوس په څه وضعیت کې ده. د کرکټ یو شمېر څارونکو سره مونږ خبرې کړې دي. دغه څارونکي وایي چې افغانستان یا د افغانستان ملي لوبډله د ضعیفه توپهنې په برخه کې چې دا مشکل له تیرو څو کلونو را پدې خواته په ملي لوبډله کې وو، نو همدغه یوازینی لامل و چې دوی دوه لوبې وبایللې او دوه د باران له امله او لغوه شولې، نو همدا و چې دوی د مخکې تک چانس په دې جام کې نور ترلاسه نه شو کړلی. له دې سره خوا کې بیا افغانستان په خپل ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند، ایرلند، سریلانکا او استرالیا سره شامل و چې افغانستان په دغه ګروپ کې له انګلستان او سریلانکا نه لوبې ماته وخوړه، او نیوزیلند او ایرلند لوبې د باران له امله لغوه شوې چې په دغه جام کې افغانستان د مخکې تک چانس له لاسه ورکړ. خو بله مسله دا ده چې کنن په افغانستان او د استرالیا لوبه چې کیږي، که چېرته افغانستان لوبه وبایلي خو سفر پای ته رسي، خو که استرالیا دا لوبه وګټي به دې چانس لري چې مخکې تک چانس لري چې لاړ شي او سیمی فاینل ته ځان ورسوي. بله
پر دې سب کې درته په لنډو کې ډېر وایي چې استرالیا ته دا لوبه څومره مهمه ده. ډېر لنډ،
استرالیا ته دا لوبه د لپاره مهمه ده چې دی مخکله دي درې لوبي کړي، دوه یې ګټلې یوه یې بایللې. کدا لوبه دوی وګټي نو دوی په نیو سیمی فاینل ته د تک لارې اسانه کیږي، او په اسانۍ سره کولای شي چې لاړ شي.
ډېره زیاته مننه کور مودان خاطر پر دې سوچې د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ ملي ټیم په اړه رستي جزئیات راکول. اوس هم ستاسو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت لشف مصر خارګو کینا دیو کی چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره مده کی چې تل ځوان نه دی بیکاری سره لاسو غریوان دی، نو دی دولت نه زمنګ د غهلو پایس ته چې دوی ته باید د کار زمينه مساعده کی، او درګر در روان دی روزانه ځوانان له افغانستان نووزی او په کچا کیلارو باندې سفر پیل کړي دی، نو پاره مچې دې طریقار زمينه مو شي.
زموږ خو دې ولیدا کلاندرو زولې څخه خبرې کو زمونږ په ولسوالې کې د خیر د مرز چاته نه رسیدي. ټول یو خلکو کارمندان ته ورکول کېږي چې دې د مستحق نه مستحق کسان پاتې وي. موږ د پیغام سره سوت کې.
السلام علیکم. دا لادر دې ټول هم کاران ته سلامونه وایم. په دغه محمد لغمان نه د لغمان ولایت پرشن ولسوالۍ د سایګل درې نه مو دغه د جنکانو خوځي زمونږ خپل ورونه زمونږ امنیتي ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډیر زمونږ خوندي ورونه او ډیر په خمه نظام توګه تل او خپل درس ته زده کړو ته ادامه ورکړو. اوس په لن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه پاکستان کا قبل حیات تو وختنا باندې کتاب مدرسې باندې نو سره په تاریخ په دوه کې تور ورځې مو چې دا جنکیانو خو دې د ترانه جی اور دا انسانی قاچا قوم کې دی ګیر کې دا ټول حیوان ځوانان وږي او من هاش او ځوان په کشر باندې زید مخطل نامرم بر خلک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار مونږ ته نو مونږ مجبور شو چې حیواتم د حمل میاش کې پری خو د ایران ترالو دلته کاروبار ته او کله کاری کله کار نه او کی جو کو نو ټول او پښه تر دې چې څو بل راځو څو بل راځو او دا امارات اسلامي مجاهدین نو غوړم چې د پخوانی امنیتي جو کو نو تجربه کار دي او مونږ چیرته چې پینته د ریډل ډیر منظم شکل باندې هیوادوالو ته به مونږ ډیر په درانه سترګه کتل خپ منظم شکل باندې د ریډل یعنی پورم به مونږ تن کې امارات اسلامي مجاهدین نو غوړو چې عوام خلکو سره ډیر خبر خود کوي او یو هیوادوالو سره الحمدلله راوي کړم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبرونه دوی منی میتر ورسیدو په دې برخه کې ورزو د رختیا ژوند پروګرام ورو خو تر هغه وړاندې باید یادونه وکړم چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه استرالیا سره لوبه د تاسو کولې شي چې جزئیات د ازادي رادیو په پاڼه چې پته azadiradio.com د هلته ورشي وګوري ولولي او د کرکټ له رسته او جزئیاتو خبر شي. اوس ورزو لند خبرونه ته تما دا روانه نومبر میاشتې پانی مای کې د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي خو دې غونډې کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړې استاذې زمیر کابلوفای یا د غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استاذې او د یونامه مشر پکتیکا ته په سفر کې د تیر دوبی ل زلزله زپلو کورنی وسرلیدلې دي. یونامه پر خپل ټوئیټر پاڼه باندې د دې سفر عکسونه او ځینی جزئیات خبر کړی دي. د بیان لمخې ملګرو ملتونو او نورو خیریه مؤسسو جدي هڅه روانه کړې ده چې د ژمي په درشل کې اړمنو خلکو ته خوړه او نور اړین مواد ورورسوي. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربا استرالیا سره لوبه ده. د دوی د لوبه د ایډلایټ ښار په اوفال سټډیوم کې ده. دا د روان نړیوال جام د ګروپي دور وروستۍ لوبه ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې د دې ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پوز او د پاکستان پوز لاس لري. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر په ټوئیټر په یو ویډیو کې چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري. خو رانا سناولا پرون په یو خبری کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د دزو پایله کې د عمران خان په ګډون وطن ټاپیان او یو تن ووژل شو او اسرائیلي ځواکونه د پنځبې پورې زلک تر لګه څلور فلسطینیان ووژل. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې یو فلسطینی چې یو پولیس یې پچړې وهلې په ختیځ بیت المقدس کې ووژل شوی او درې نور فلسطینیان په لویدیځ غړه کې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شوی دي. اسرائیلي الوتکو نن سهار د غزې په ترنګ کې څلور ځایونه بمبار کړی دي. د راپور لمخې تر دې برید مخکې د پنځبې په مخام یو توغندې د فلسطین لوري د اسرائیلو پلور وو ته ورشو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د افغانستان په څیر بې وزله هیوادونو کې معمولا له طبي پیښو وروسته د کولرا ناروغي پیدا کیږي. کولرا یو ډول باکتریایي ناروغي ده چې تر ډیره د ککړو یا خراب اوبو د سکلو لکبله رامنځته کیږي. کچیرته د کولرا درملنه ونه شي پر اخته کس د مرګ کومې ته وړي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې نورې مزمنې ناروغۍ هم ورسره څنګ کې ولري. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له دې ډلې یونیسف د پکتیکا او خوست له مرګونې زلزلې وروسته سیمې ته کاري ډلې لیږلي چې په وینا یې د دې ناروغۍ مخه ونیسي. دا چې کولرا څنګه پیدا کیږي، نښې نښانې څه دي، افغانستان کې د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی. ډاکټر صاحب، له تاسو به واورو چې دغه ناروغي کولرا څه ډول تعریفولی شو، نښې نښانې څه دي او افغانستان کې د پیدا کېدو شرایط څومره برابر دي؟
مننه لودین سه محترم تاسو هم په خیر الله استری مسی تاسو او تاسو د رادیو ټولو همکارانو ته تاسو د رادیو له طریقې تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه خدای پاک دې چې شروع مسخین مو شروع کړی لودین سه محترم لکه تاسو چې په خپل پروګرام کې یادونه وکړه کولوراج کوم د یو ډول بکټریایي ناروغي ده میکروبي ناروغي ده او دا عموما د دې یو تعریف مې کولای شو په عامه اصطلاح باندې ساده وکړو چې عموما یو شدید اسهال دي سره او د دې اسهال وسخه دا ده چې دې سره تب نه وي پنس کې دردونه نه وي سره او عموما په غټو میتازو کې وینه نه وي او په مدفوع کې یا د انسان په غټو میتازو کې د اوبو اندازه ډیره زیاته وي او دی اوبو ته په دی وجه باندې دی اسهال ته دی وریځو د اوبو مثال ورکړي یعنی لکه دی وریځو اوبو چې یو کې اوبو بیخي ډیر زیات دي او جامده برخه یې ډیره کم دي نه دا نو اسهال چې مو منی دا کولرا ده او بیا د دې نخي نخاني نظر د مرز په شدت سره تفسیر کوي هغه مریضان چې خفيف په دې باندې اخته یي خفيف مرز ولري یا خفيف میکروبي او چې ورسره بیا متوسط حالت ته داخليږي او دا شدید ته داخليږي دا ټول یو لبل نه پر کوي یعنی په خفيف انداز کې صرف یو معمولي تند موجود وي او مریض تقریبا د خپل وزن یو 15% لاسه ورخړي خو کله چې مرض متوسط اندازې ته داخليږي بیا تقریبا مریض یو څه ځلایم لري خصوصا اوبو ډیر زیات لاس ورخړي د اوبو د لاس ورکولو سره چې کوم علائم دي لکه فشار ټیټي نبض ضعیف وي او د انسان سترګې لیدلې خري او خلو وچي عموما سترګې وچي او پستوکي وچي دا علائم یې سره او تقریبا 15 تر 30% پر خپل وزن لاس ورخړي او درې مې چې کومه ده شدیده مرحله ده په شدیده مرحله کې عموما د موږ مریضانو زیاتر لسکسد نخپل وزن لاس ورخړي او حتی د شي مریضان د موږ ته به هوښی فعالیت کې راځي د دې نفس حتی نه معلومیږي او فشار به شي سقوط نه معلومیږي نه دا درې مې درجه ده نو عموما د دغه علائم سره ورته کچیرته یو مریضي او شدیدی سالي بدون درد او بدون تبي او بدون ویني نه دا عموما د کولرا مرز ده.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه په مقدمه کې یا په سریزه کې، د ملګرو ملتونو اړوند ادارو یونیسف پکتیکا او خوست پلاوی لیګلی یا کاری ډلې لیګلی دي چې دغه ډول ناروغي مخه ونیسي. رښتیا هم دغه ناروغي له طبي پیښو وروسته تر ډیره رامنځته کیږي، ځکه چې معمولا دغه ډول پیښو وروسته پاکو اوبو ته لاسرسی یو څه کمیږي، یا مثلا کله چې په یو منطقه باندې سیلاب راځي یا ورته نور مصیبتونه راځي.
بلکل لودین سه محترم، همداسې ده. په کومه منطقه کې چې هر نوع ناورین رامنځته شي، مثلا مهاجرت رامنځته شي، زلزله رامنځته شي، اور لګېدنه رامنځته شي، یا جنگ رامنځته شي، طبیعي خبره ده په یوه منطقه کې ټول امکانات کمیږي او د انسانانو د یوې منطقې د اوسیدونکو لاسرسی صحیح امکاناتو ته، خوراکي موادو ته او هر شي ته کمیږي. په مجموع کې که موږ ووایو روغتیایي تدابیر په یوه سیمه کې له منځه ځي، لکه تاسو یادونه وکړه څوک مقصد صحیح اوبه ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او دې سره په څنګ کې صحیح غذا ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او د مینځلو لپاره، د څښاک لپاره، د خوراک لپاره مقصد اوبه نشي پیدا کولی. او هغه فاصله چې د انسان د مطبوع د ځایونو مثلا تشنابونو، بادرفت یا لیټرینونو ترمنځ کومه فاصله د استعمال د اوبو سره، یا هغه فاصله کمیږي، هغه سیستمونه له منځه ځي. نو په دې وجه باندې په داسې عموما یو ناورین نه یا له یو فاجعې نه وروسته اکثره دا مرض رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب، تر ډیره دغه د نشأت یا د مثلا چې دا ویروس یا د میکروب رامنځته کیږي، له کوم ځای ریښه اخلي؟ آیا له خراب اوبو او کنه په اوبو کې کوم ډول میکروبونه چې ژوند کوي هغه وجود ته داخليږي؟ یعنی څه ډول پیدا کیږي؟ فکر وکړئ مثلا د اوس په خوست او پکتیکا کې اندېښنه ده چې ممکن دغه پیښه رامنځته شي، کسان پاکي اوبو چې کی یعنی د رامنځته کېدو امکانات نشته.
لودین صاحب، اصلي خبره خدا ده، لکه متاسفانه ده موږ چې کوم مناطقو کې په افغانستان کې زلزله راغلې ده، یو خو زلزله راغله دې زمينه کولرات مسایل کړه او دې پسنګ نور میکروبي تکلیفونه تخصوصا د مګباسیف کولرا دا دې سره پسنګ د موسم هم د کولرا موسم ده زکه دې دا هم ډیره زیاته زمينه نه سیدې په ټولو دنیا کې دا موسم چې پیږي کې بارانونه زیاتې پیږي کې سیلابونه او پیږي کې ګرم هوا یي دا درې وسته چې موسم پیدا کیږي ته دې کولرای موسم وایي
او یوازې د اوبول لارې د میکروب وجود ته داخلي کې نه ممکن په خوړو کې هم وي
او بالکل دا ډیر جات اوبو کې ډیر جات خراب او چټل اوبول لري نه او اوبو کې په ځینې نور جون کې خصوصا په دې هوادونو کې چې هغه غذایی بهري خوراکونه استعمالوي لکه ځینې مایان یا ځینې نور شانی لکه بنگلاديش کې یا په هند کې هغه ته یو غون طریقه مقصد انتقالي یو چې هغه غذاګانې صحیح پخینه شي یا صحیح صحیح نه یو په انسان کې چې کومه دا غټه موضوع دلته خلک بهري غذاګانې ډېر زیات نه استفاده کوي دلته چټل او ملوس یو بدی او ملوس خوراکونه دي دواړه کې دلای شي خو ډېر زیات چې کومه دي ډېره پیمانه باندې هغه چټل یو بدی او راکې دی بدی یو چې وداړي د ډنډونو وبدي هغه وبدي څنګه د تشنابونو سره اویا د تشنابونو جو به سره په نږدې فاصله کې قرار ولري عموما په دې باندې خلک زیات
تخته. بله تر لاندې خبرتیا ورسته بیرته راستنی گو تاسو کولی سي چې خبرونه ته زنګ راوای.
ازادي رادیو پر لاندې څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندې څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا 15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته غواګي ورزو یو اوریدونکو اړیکه نیولې ده مهرباني وکړي ازادي رادیو د روختیا د ژوند شتمنی پروگرام.
سلام الله دې صاحب تاسو ډاکټر صاحب ته خپلواک مليرات
خا استاد مشیخ خپلواک سیب تاسو د دې موضوع په اړه باندې څه پوښتنه لري او کوم نظر هم لري مهرباني.
لودین صاحب محترم زخپلو خدایستی کارمندان سیم یو یم بعد په یو وخت د خپل تاسو کوم یو ناتل د تاسو کې پاک زخپلو وړو کې و ماشوم یو څوک کور پر د مرسي نیول او کولرا و نراوی سی تبارک شلو تنظیم شي تر مانه هغه ډاکټر ورته کار کړ بعد خو سانس پر ال را لای اکستا شو ویل چې خپل هغه امتیاز وی هغه امتیاز کلام او ریجو به ور وسه نه نشل بنځي چې رمانه ورته کار کړ بعد خو پر لار را لای ما خپل ډاکټر صاحب تخصص له برغم تاسو له دوه ځان کو چې خلک به بهره کې اگې پیدا کی اول مرحله کې بعد چې شو شي هغه مایا سره ګډ کې چې په دای کې چې دغه مخنیوي وکي او کولای شي چې بعد یې سیرمانه پر زم چې دې درسنې د ګټ تجویزوال شي کم سیرم د کار کې تر کوم اندازې پر کار کې خو به برکت شروع وي په لای اګي ولې مقصد اولنی کم چې خلک متوجي شي وای کو
او مننه خپل وخت سلامات او سیکور مو ودان بل اوریدونکو راخلو مې ربانی وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام
ډیر مننه لګین صاحب سلامونه تاسو ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته نبی الله زبلی د زبلو شیدون کې دا وردی را شریعت به خبرې کوم مننه کوم ډاکټر صاحب محترم پښتنه مې همداد کولرا ناروغي یعنی تداوی څومره ناشونی دی مرګ جوړ لای تر څنګ د اضافه او په کوم حالت کې اسانه تداوی کولای شي او د مرګ لوري ته په کوم حالت سره وړلای شي او بل دا چې کولرا ناروغي پندیکسته ورته یو ناروغي نه ده یعنی د هغه سره د نشي نشانی پرته
سلامت او سیمانه نازه بلای صاحب نظر مو واوریدل سو دو اوریدونکو علی کني ولې وخت په واک صاحب له هرات نه او زابلی صاحب له ایران علی کني ولې و دوړ خپل پښتنې مطرح کړی را بشو بل اوریدونکو ته چې د دې پښتنو نظر هم واورو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ماته
ولا خارجې مې کنه
ښه ښه مهرباني وکړئ تاسو ته پوښتنه لرئ
پوښتنه مې اول غو تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته ازادي رادیو ته سلامونه وایم او ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده دا د کولرا ناروغي هفته کې ما شمن په لګي کې زنانه او سپینګر مې په لګي خود عمر په تحقیق سره دا په کوم په هیر غیزه کوي باندې د سنس په خاطر باندې چغیته باید ډیر ځانو ساتي
ښه مننه کور ودان
دې کلویان په کوم خلکو تیر
ډیر اثر کوي مننه سلامت اوسې پښتنه مو واخصل شو لا وای د عمر لپاره کومه طبقه ډیره ورسره مخامخ کید مخامخ کیدلی شي د دې اوریدونکو پښتنه هم واوریدل شو لا ډاکټر صاحب راځي تاسو ته بیرته راګرځو د پښتنه په جواب کو به اوریدونکو نورې پښتنې هم ولر راځي دغه یو بل اوریدونکو هم راوخل چې منتظر پات نه شي استودیو ته زنګ وهلې مهرباني وکړئ ازادي راځي
سلامونه تاسو ډاکټر صدواړه قبول کړي پښتونیم د جوړجان سره
مهرباني وکړئ پښتون سره مهرباني
تشکر د ډاکټر صاحب سمې دوی پښتنې دا والله پښتنې مې دارې چې دا کولرا ډیره په کم قشر کې ډیره خطرناک ده چې وناسي قشر دې کړه ماشومانو قشر دې او کړه ذکرو قشر دې او دوه پښتنې مې دارې چې کچيري کولرا مداوا نه شي انتداوي نه شي انسان څومره عمر د کولرا په مقابل کې څومره مده مقاومت کولای شي او بل خبره مې دا بل پښتنه مې دا ده چې هغه کمی نوري مریضي دي چې د کولرا د دغه څخه د علت څخه انسان د پیدا کیږي هغه مریضي کمی دي
سلامات اوسه پښتون صاحب کور مو ودان مننه ډاکټر صاحب راځي تاسو ته بیرته راګرځو ام دې پښتون صاحب له پښتنه نه کپایل کړ راځي د نه بل خکته پورته ورسو او چې هغه تر ټولو تازه پښتنه زر جواب کو ما ځان سره په پښتنه لیکلي دي تاسو هم یادښت کړی کنه به زر ته پښتنه وایم تاسو جواب وای پښتون صاحب وای کوم قشر ورسره ډیر مخامخ دی کونړ نه هم وریدونکو تقریبا ورته پښتنه درلوده او تر ټولو خطرناک بڼه وای کوم ده
بیشی سم دا لودین صاحب مطرم دی پختون صاحب او دی خالیزی صاحب دی پختون و بجواب که عموماً دی دیپ مقابل که دی طول چون خلق ورطا مساعده دی هر سن کسی پا دی مرد بندی اخته شی عموماً دا که دل چی دو نترپینزو روزو پا دی میکروب دی غب وجود که سالایم خرانه که دل نترپینزو روزو بعد علایم خرقی او دی تر طول کسان مساعد دی آقا که حد دا که نوزاد دا که ماشوم دا که دی زوانان دی او که دی زیاد و مرکسان دی خب په دې کې شک نه سي ماشومان معافیت منځي په یادیزاتو مرکزان هم معافیت دی په او هم مسره په څنګه نورې مزمنه ناروغي لري نه دا دواړه کسان چې کوم دي ډېر زر اختلاطات ورکی او ډېر زر خپل ژوند الله صبر کوي او دې په نسبت باندې هغه کسان چې ځوانانی عمر یې خي صحت یې خي هغه کسان چې کوم دي دومره زیات اختلاطات نه ورکی یعنی هغه تقریبا نسبتا مقاومت کولای شي ولې دې سن په لحاظ باندې له نوزاد نه نیولې تر ماشین کسانو پورې زیات عمر کسانو پورې ټول په یو شکل باندې د مرز لپاره مساعد دي خدای شي څومره مړینه رامنځته کیږي مړینه کېدل شي ماشومانو کې او د زیات عمر کسانو کې خصوصا چې وسره نور نه رویم لري زیات به او بیا د بل رو پښتون صاحب دومره پښتنه دا وایي چې د تداوی څنګه ده که تداوی ونه شي د افسوس ساتي کې څومره وخت کې سړی له منځه وړي د کولرا ناروغي لکه مخکې سیمه ویلې چې مریضي په کومه مرحله کې ده خفیفه ده متوسطه ده او شدیده ده دې پورې ډېر زیات ارتباط لري یعنی که چېرته انسان ضعیف وي ماشوم یې ډېر وړکی یا د انسان سن زیات وي او د میکروبونو ډوز یا انسان په اخته سوی یې ډېر زیات وي نو په دې وخت کې انسان یا شدیده ناروغي ورکوي او حتی کولای شي چې په څور ساعتونو کې انسان له منځه وي شي یعنی کولای شي انسان په زر په څور ساعتو کې اولو کې مبتلا شي او څور ساعتو اخر کې انسان به خپل ژوند له لاسه ورکړي نو تداوی ډیره زیاته اړینه ده او ډیره زیاته جدي او سمدستي باید وشي او پیږي کې باید ډیر زیات تال او نوښتول را نشي
و ډاکټر صاحب په همدلته زه یو بل پښتنه هم کوم مخکې یو بل ځای هم ولوستل شي وايي په څور ساعتونو کې کې درملنه ونه شي انسان له منځه وړي فکر نه کوي د افغانستان د صحیح امکاناتو ته پکتو په څو ساعتونو کې به ډیره مشکله نه وي چې مثلا د افغانستان شرایط ته پکتو درملنه وشي ځکه افغانستان خو به اول مثلا روغتیایي مرکز ته رسیږي بیا مثلا تشخیص کیږي بیا به درملنه کیږي ممکن څلور ساعت وخت ونیسي اما دا چې ما خپل مخ کې شک وکړ چې په څو ساعتونو کې انسان له منځه وړي اما تاسو اوس وایي چې همدغه څه ده
بلکل لودین صاحب دې کې د شک او شبې خبره نه سره ځکه انسان چې کومه ده د انسان صحت په اوبو باندې ولاړ ده او د دې مریضي اول وصف دا ده چې د انسان د وجود اوبو په زر د څو ساعتونو کې کموي داسې ماسبه سوې ده که انسان ته له یوې خوانه موږ سیروم اوبه ورکوو او له بلې خوانه د کولرا مرض ولري نږدې امکان هم شته چې په څلورو ساعتونو کې یو انسان ډېر لیټر اوبه له لاسه ورکړي نو ځکه په دې مرض کې اوبه ډېر زر له لاسه ورکړي او انسان ډېر زر له منځه ځي خو دا د افغانستان صحي سیستم الحمدلله نظر مخنوی کلونو ته اوس ډیر زیات تغییر کړی دا موږ د کلینیکو په سطح باندې د ولسوالۍ په سطح باندې کلینیکونه لرو حتی د کلو په سطح باندې شخصي دولتي کلینیکونه دي د خلکو آگاهي هم له مخکې نه ښه شوې ده خو بیا هم نسبتا د دنیا نور مملکتونو ته او خصوصا آسیا کې په آسیا کې د جنوبي آسیا مملکتونه ډېر نیسي په دنیا کې افریقایي دولتونه چې هلته صحي سیستم ډېر زیات ضعیف وي هغه ډېر نیسي نو په افغانستان کې هم داسې لکه نور
برخه کې سمې ډېر زیات پرمختګ نه کړې په دې کې هم دا خو بیا هم مریض ناروغ څنګه شپخانه ته لاړ شي اول ته دا لایم بیان کې ډاکټران بدل نه دي چې په نور شپ باندې وخت ځای کې په معایناتو باندې وخت ځای کې سمدستي الحمدلله موږ طبي او ټیم چې کومه د افغانستان طبي ټولنه او منسوبین دا ټول دي سره مریض سره بلد دي او درملونه باندې بلد دي اکثره زیات وخت معایناتو دي شانه باندې نه ځای کې سمدستي مریض ته تداوی شروع کړي د مریض اراضو علایم لمخه او بل اخر مریض کیږي او په اکثر سیمو کې یو قسم رضاکاران چې غوته صحیح کارکونان وي هغه هم په دې برخه کې یو تعداد ذکر لیدلی دي او په کلی کې سر سوپر مریض کلینیک تر رسیدي هغه ماشومان ته جو وارث پودر ورکی یي مند تر شي کې چې ماشوم ته ورکی نه په دې وجه باندې نه په دې حالت کې بیا د مړینې کچه راټیټیږي او لکه دا اوس کوم نورین رامنځته شوی دی لرمنځ ده سوي ده په دې حالت کې بیا هم د افغانستان د خلکو کاغه خصوصا د خسبان ریساج استایل ورده د اوسې ملته کوم د جلسې د پکتیکا خوښ کی البته د مختلفو برخو ډیر زیات ډاکټر صاحبان تللی دي ډیر طبي ټولنې البته تللی دي داخلي عمومي ناروغي په برخه کې تللی دي ماشومان او د ناروغي په برخه کې د ضربي او تراوما متخصصین البته تللی دي دا ټول امکانات دا تقریبا د مرګ او مړینې راکمي خو بیا هم شرط دا ده چې مریض زر کلینیک ته باید ورسول شي او زر ورته مایات ورکړي شي
bale او دغه درملنه ډاکټر صاحب هم دغه د سیروم په ورکړه باندې پیلي یې ابتدایي ګامونه هم دغه دي او کنا بیا درملنه ورسته نور هم غځيږي نور دارو درملو ته هم اړتیا پکېږي
لږین سمترم درملنه کې اول کمریز په متوسط اندازه باندې ډیر زیات مایات لاس نه ورکړي او یو څو مایات لاس ورکړي زر کلینیک ته راغلي نو کاغه په اول قدم کې دیغه د ټول مریضانو تداوی دا دی چې دیغه مایات یعنی مایات دوه برخې لري یو مایه برخه ده او بل الکترولایت په نوم باندې سوډیم پوتاشیم او کلور دا د انسان د وینې د انسان د وجود اساسي اجزا دي دا باید پرې شي نو دا که مخفیف یا متوسط ډول باندې ناروغي موږ ورته امدا مایات ورکو د پودر ورته ورکو چې دا واخلي او چیرته شدید وي بیا په مایاتو کې خاص سیرومونه اخلي خصوصا رنګر په نوم باندې یا نرمال سلایم په نوم باندې سیرومونه دي چې ته ډیر زیات ماشوم یا مریضي شدید یا د سکلو توانایونه لري نه بیا یو څه سیرومونه توصیه کیږي او په دومره درجه کې ځینې د دې لپاره چې کوم موګي کوم التهاب را منځ سوی دی غول لپاره زنګ توصیه کیږي او بل چې کوم دی پوتاشیم په نوم باندې منرال توصیه کیږي ورته او بیا ځینې خلک په دې شان تر سیرومونه لري مثلا کلینیک نه لري هغه بیا کول شي دی وارث په یوه باندې کور کې محلول جوړي مثلا لوارس یوول ډیره ساده طریقه ده چې جوشه یو بو چې برته خسوی په خي او بي یو لتر په اندازه یا سلور ګلاس او بره واخلي او دغه سره نیمه کاچوغه او خړلو مالګا اصلور کچوکی برایز کی بزخ پله وارسته د دې سکی نظر دی عمر مطابق دغه دوز پر کی او دوم چې کومه د زنک په نوم باندې شربتونه مستګی غټان لپاره ټابلیټونه موجود لري د کومو د التهاب منځول لپاره او په دریمه درجه کې پوتاشیم په طبي ډول باندې په کېله کې وجود لري او رومیانو کې وجود لري خو رومیان البته پټکه شي ستاسي ځکه چې سالاد ذات نه کی زړه دا پیدا کوي او په دریمه درجه کې ځینې مټ
خوښ او سلامات سه فکر کوم اند زابولي سه باندې خپلواک سه پختنه او نظرونه هم یاد سول او په دې استاسو په تبصره کې دواړه پختنه هم جواب سه مغه د تداوی او د مارګومیر پیخه بل اوریدونکو بر واخلو اوریدونکو پختنه لري دا به ورته جواب وو هم داس به مخته زمیره باندې وکي ازادي رادیو در اختیار د ژوند شتمن پروګرام
مننه عبد الله همت هم د لوګر وایم
کیمرا باندې وکي همت
مننه ډاکټر سنای وختان لرم چې زه د لاسو زکه کوم زه د ستوني خوګ زیات لرم چې تامیت دلله یو مغه ته د ما معاینات نه کړل نو حضرت ویل چې کوم ځای د درد کې مورته ستوني می درد کوي نو یو پکټ ګولې راتول کړي نغم را باندې بد یو لګیدل نو وس د ما ستنه بخي باندې بخي دلار نه سم بیت راول ډیر درد کوي
نور څه مشکل خونه لري می دی کې یاد اسهالات او ستونزه خونه لري
اساله می مو د می دی مشکل هم لرم
خا مننه سلامات او سي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی چې تاسو تبات سپارښتنه ولري حتما بل اوریدونکو راخلو مې ربانیو کې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
پیدا کی گیا
سلامت اوسئ مننه کور ودان همدرد صاحب راځي چې ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې هم جواب کړي بیا به کېدای شي اوریدونکي وروسته نور اړیکې ونیسي خپلې پوښتنې به سره مطرح کوي ډاکټر صاحب اول به راسو د همت صاحب پوښتنې ته وایي د ستوني درد ورته ډاکټرانو یې دوا هم نه دا ورکړي او ورته وروسته ورته اسهالات هم پیدا شوي دي معده تکلیف هم لري څه وایي همت صاحب
ہمت صاحب سے میں توسیہ دادا کم ڈاکٹر صاحب تھی دی مراجع کرے دا جی کی شک نہ سی دی معاملی تے بل پارا دی معاملی مرض ل پارا نظر دی ڈبلیو ایچ او معیارن بند دی جات معنات بعد مو کو خو افغانستان کی ټول معنات او امکانات نہیں نسو کہ ڈاکٹر صاحب نے سنگ مریض معنات کی نظر دی غ پالائم بند نظر دی غ فزیکی معنات بند مخ مخ مثلا دی مریض ستنے گوری دی غ پاساس بند ورته دوا ورکی او دوا کلا کلا یو چیز دوا گان لکه همت صاحب سی ویل شما بند دوا بدول کېدل کېدل شي دوا واری جنبی بو دریا کېدل شي دوا نظام سره اساسیت لري او مریض دغه سره اساسیت لري ناغه ډاکټر صاحب اکثر نه شي پیش بینی کولای یا د یوسو کم نه شي پیش بینی کولای چې کوم مریض کوم دوا سره اساسیت لري یا کوم مریض کې کوم اواری جنبی ډیر زیات تبرز کوي مخه خبره ده چې د ماده ته توشه ده د ستوني درد لري او سره سالات او د میډي تکلیف هم لري چې بیرته موږ صحیح مرکز ته د مخ کې مراجعه کړو غلطی دی ورسی خپل مشکل دی ډاکټر صاحب سره په منځ کې کیږي ان شاء الله هغه به په خطر کې باندې تدوین کړی شي او دغه پښتنه فکر کوم چې همدر فون باندې ورور کړی و همدر صاحب پښتنه همدر صاحب پښتنه جوینی میکروب مبارک وي ویلې چې افغانستان کې اکثر سیمو کې جوینی میکروب زیاتیږي او دې لټ کې شته او تدوی څنګه د ویخای څنګه د وای د لوبونه پیدا کیږي کله بل شي نه پیدا کیږي همدر صاحب ته مخته شه دا جوینی میکروب متاسفانه یو غیر طبي اصطلاح ده چې د سیمه کې چارې رایچ کړي ده کدی شي اکثره مسلکی کسانو دا نه رایچ کړي دیوینی میکروب عموماً خلاصې په وجود کې میکروبي پروسه رامنځته شي مثلا د ستوني درد رامنځته شي مثلا ټوخی رامنځته شي د سینې میکروب ده یا مثلا اسهالات پیدا شي د کولمو میکروب ده یا سوزاک انسان ته پیدا شي د ګردو میکروب ده په هر ځای کې یا په جلد کې زخم پیدا شي نه دی په مقابل کې په د وجود په وینه کې د دې د پاپ د دې لپاره چې د فاو کولای شي یو چې دا مواد جګیږي چې غوته سپین کرویات وایي چې کله به لابراتوار کې څوک ټیسټ وکړي نو هغه ته وایي چې تاسو سپین کرویات جګیږي بیا یو ورته وایي چې د وینې میکروب دی زیات ده نو بالکل دا هم د میکروب د وینې میکروب چې دا اصطلاح چې ورته کاری خلک د وینې میکروب عموما بالکل د ستوني میکروب ده یا د کولمو کې میکروب یا ګردو کې میکروب یا د غسه په مقابل کې په وینه کې د سپینو کرویاتو سویجیږي نو دا نظافت او د خپل دی په اړه لري بالکل چټلې وبې سو کوچي کې یا ناپاکې وبې ملوثې وبې هغه د دې چانس زیاتوي او پاکې اوبه سره لدې چې میکروب نه رامنځته کېږي میکروب له منځه وړي نو ځکه د پاکو اوبو توشیه ډېره زیاته ضرور ده ټول خلک باید پاکې اوبه وڅښي سره لدې چې میکروب نه رامنځته کېږي ضد میکروب یا میکروب له منځه وړي
بله ډاکټر صاحب څه علامې تاسو مخکې تشریح کړې په افغانستان کې دا مهال تاسو وایئ چې روغتیایي وضعیت ښه سوی دی د ولسوالیو په کچه څومره د کولرا دغه د درملنې امکانات د قناعت ور دي مثلا که چیرته د ولسوالیو په کچه حساب وکړو ممکن ولایتونو کې مراکزو کې خدمات وي آیا د ټولو ولسوالیو په کچه د خدمات وړاندې کیږي که چیرته یو ناروغ ته د فتن د ستونزه پیدا شي په کولرا اخته سي آیا په څو ساعتونو کې به د درملنې امکانات وي د ولسوالیو په کچه
لږی زه مترم د شي کار کم خو دې موږ سره نشته یو خبره او دویمه خبره دا ده چې دومره امکانات هم قابل دي اطمینان نه دي ځکه تحولات ډېر زیات راځي او وخت په وخت باندې تحولات راځي او نسبتا د مخکنیو کالونو اوس نسبتا کال په کال باندې بهتري راځي د ولسوالیو په سطح باندې ولسوالیو کې موږ کلینیکونه لرو او حتی د غټو کلیو په سطح باندې کلینیکونه لرو. اکثره که پیواز غفلتونه کې یا د ماشومې مثلا د مور پلار غفلتونه کې یا خپله مریض غفلتونه کې په وخت سره ځان صحي مرکز ته ورسوي. نو صحي مراکزو کې موږ دوه امکانات لرو. یو امکانات خو دا دي چې دفتر نه هغلته که مریضي کمی یا هغلته امکانات چې مریض تداوي کېږي، او دویمه خبره دا ده خو په دې شرط چې مریض له کور نه یا له کلي نه کلینیک ته په خپل وخت باندې ورسول شي، او دویمه خبره دا ده چې له کلینیک نه که کوم مریض په کلینیک کې د کلي په کلینیک یا د ولسوالۍ په کلینیک کې تداوي ور نه وي، هغلته امبولانسونه هم اکثره وي، نو هغه مریض بالاخره ولسوالۍ نه راانتقالوي مرکز ته. نسبتا د مخنو حالتونه ښه دي، خو په دې کې مقصد د پیواز توجه او د ماشوم د مور پلار توجه او خپله د مریض توجه چې ځان در له کلینیک ته ورسوي. او دا اوس هم متاسفانه لودین صاحب موږ داسې مریضان لرو چې موږ په کلینیکونو کې مراجعه کوي، او په حتی ډېرو خطرناکو مرضونو کې او ډېرو شدیدو مرضونو کې اول دی هغو په کلي کې یو زیارت ته مراجعه کړي یا یو دم چې کوي هغه کس ته مراجعه کړي، یا په خپل سر باندې چې دا درمل استفاده کړي، یا په خپل سر باندې یو چې دا نور شیان مثلا لکه یوناني دوایګانو په نوم باندې یو شی دی استفاده کړي، نو که دا شیان تر وېستل شي انشاءالله د افغانستان صحي سیستم ډېر خراب نه ده، داسې مرضونه په اسانۍ باندې تداوي کولی شي، امکانات هم شته، او په دې د خلکو په هوای ډېر زیات ضرور ده.
کور مودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولت زای له تاسو نه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو لمک سره ګډون وک. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام لري.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.